بسم اللہ الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاک
درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم. دا د اوس خاغلی واقفی درته د هود د مبارکې سورې نهم لسم او یولسم آیتونه تلاوتوي چې ورپسې ژباړه هم درته وړاندې کیږي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله.
دلوی او مهربان خدای په نامه، کوم یو بنی آدم ته د یو نعمت خوند ورکړ او بیا یې ترې بیرته واخلو نو هغه نا امید او نا شکر شي، او که نعمت او سوکالی ورته له تکلیف وروسته ورکړو نو وای چې نور نو زما دردونه او غمونه غوڅ شول، او په دغسې حال کې خوشحالۍ کوي او ډیر غاوره وي ویاړي. خو د هغو کسانو لپاره چې د رښتینی ایمان په رڼا کې یې په سختیو او آسانیو کې زغم کړی او نیک کارونه یې کړي دي، هم بخښنه شته او هم لوی اجر.
د تهران ډیر عزتمن اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. نن د سه شنبې ورځ د 1444 هجري لمریز کال د لنده د میاشتې 12مه د 1444 هجري قمري کال د جمعه د اوسنۍ د میاشتې 12مه او د 2015 میلادي کال د ډسمبر د میاشتې 2مه نیټه ده. وګورېدونکو، تاسو په دغه خپرونې کې اول خبرونه اوریدلی شئ، بیا یوه سیاسي تبصره درته وړاندې کوو چې ایران د شنګهای د ملګرتیا موسسې په ټروریزم ضد ملګرتیاو کې د پیوستونو د مخکښ کېدو چورلیز نومیږي. بیا افغانستان او پاکستان په تېره اونۍ کې پروګرام درته وړاندې کوو، ورپسې ځلاند یون پروګرام لرو، او په اخر کې تلپاتې خوشبوئی پروګرام هم اوریدلی شئ. خوګوریدونکو، تاسو زموږ انټرنیټ پاڼې ته ورتللی شئ او هلته تازه خبرونه، سیاسي تبصرې او نور مطالب لوستلی شئ، او که چیرې وغواړئ نو چاپولی هم شئ. زموږ د انټرنیټ پاڼې درک دی parstoday.ir/ps. خو اوس به راشو د دې وخت نړیوالو او سیمه ییزو خبرونو ته، خو له یوې لنډې شان وقفې وروسته. وخت په ایران کې د مازیګر 4:00. اول د مهمو خبرونو سرټکی، د پاکستان په بنو سیمه کې حمله شوې ده او لوړ رتبه چارواکي او درې نور کسان وژل شوي. د تورخم سرحدي لارې تړل کې ده، د افغانستان سوداګرۍ په ټپه درولې ده، او د دښمن د حملو له زیاتېدا سره سره مقامي ډلې په ګونډو نه کیږي. اوس پورا خبرونه له صادق حسین څخه اوریدلی شي. د پاکستان په بنو سیمه کې حملې لوړ رتبه چارواکي او درې نور کسان وژلي. زمون خبریال راپور کړی، د پاکستان د خیبر پختونخوا صوبې په بنو سیمه کې په میران شارور کې په ماماشخیل مصوم اباسیمه کې د شمالي وزیرستان سیمې د یوه چارواکي اسسټنټ کمشنر شاولي په ګاډي باندې برید شوی چې له کابله هغه وژل شوی. په دې اړه د بنو سیمې اسسټنټ کمشنر سجاد خان وویل، په دغه حمله کې د وژل شوي کسانو شمیر 4 تنه دی چې 2 پکې پولیس هم شامل دي. د ډزو له کبله 2 پولیس او یو موټروان ژوبل شوي هم دي. له تېرو 3 میاشتو راهیسې د پاکستان په بیلابیلو سیمو په تېره بیا خیبر پختونخوا صوبې کې ترهګري حملې او پیښې زیاتې شوې دي، او د پاکستان حکومت د دغو حملو مسؤول تحریک طالبان پاکستان ډله ګڼي. چین او پاکستان ګډه پوځي مانوره ترسره کوي. ایرنا خبر ایجنس راپور کړی، د پاکستان پوځ نن د چین له پوځ سره د ګډې پوځي مانورې د پیلېدا خبر ورکړ چې اجنډا یې په سیمه کې د سولې او د ثبات په ګډو هدفونو باندې تمرکز سره د موډرن جنگ په حوزه کې له نویو راودو څخه په ګټه اخیستلو او له ټروریزم سره په مبارزې کې د دواړو هیوادونو د مهارتونو پیاوړتیا بلل شوې ده. د پاکستان د پوځ د عمومي اړیکو دفتر د یوې بیانې په خپرولو سره وویل، د جنګجو نهه په نوم سر نه د ګډې پوځي مانورې نهمه لړۍ د چین د پوځ د ځانګړو ځواکونو پشتون سره د پاکستان په شمال لویدیځ کې په پابي سیمه کې له ترهګرۍ سره د مبارزې په ملي مرکز کې پیل شوې ده. د پاکستان پوځ زیاته کړه، چین او پاکستان له زړو او ازمل شوو په شوی دیپایي ملګرتیا او برخور دي، کوم چې په ستراتیژیک مشارکت او متقابل اعتماد کې جړه لري. چین او پاکستان یو بل د ستراتیژیک او کلک شریکانو په توګه ګڼي. د پاکستان د دیپایي او د جنگي وړتیا او ستره برخه د چین لخوا تامین شوې ده، او د پاکستان او د هندوستان ترمنځ په وروستي جنگ کې هم د لویدیځو هیوادونو او د پاکستان د چارواکو په دریځونو باندې استناد سره پاکستان تر استفادې لاندې د چین جوړو وسلو خپله برتري ثابته کړې ده. د تورخم سرحدي لارې تړلو د افغانستان سوداګري په لچ کړی ده. زمون خبريال راپور کړی د افغانستان یو شمیر سوداګر د تورخم سرلارې د نه پرانستل کې دا په تړاو د اندېښنې په څرګندولو سره د دې لارې د ژر تر ژره د پرانستلو غوښتنه کوي. دوی وایي چې د تورخم لارې تړل کې دا سوداګرو ته درانه زیانونه اړولي او د میلیونونو ډالرو په ارزښت کې په پاکستان کې بند پاتې دي. د سوداګرو په وینا بدیلې لارې ګرانې او وخت نیون کې دي او ځینې تړونونه د ځنډ او ترانسپورټي ستونزو له امله لغوه شوي هم دي. دا څرګندونې په داسې مهال کېږي چې له پاکستان سره د طالبانو سوداګریزې اړیکې د ترنګلتیا او د زیاتېدا او د لارو د تړل کېدا له امله پرې شوي دي او تر هم لاره له 500 ورځو راهسې تړل شوې ده. یو شمیر سوداګر وایي له پاکستان سره د سوداګریزو لارو په ځانګړې توګه د تورخم لارې تړل کېده د افغان سوداګرو د توکو په لیږد کې د اوړ د مودې ځنډ د خوراکي توکو د بیې د لوړېدا خصوصي سکتور ته د درنو زیانونو د وختو لامل شوي دي. د دوی په وینا سوداګر او هیوادوال نړیوالو ادارو غوښتنه کوي چې د دې لارې د ژر پرانستلو لپاره پر پاکستان فشار راولي. د ننګرهار د سوداګرۍ خونې د مدیره پلاوي غړی او د دغه ولایت د سوداګرو د ټولنې مشر زلمی عظیمی وایي پاکستان حق نه لري چې د افغان سوداګرو توکي او شتمنۍ یرغمل کړي. هغه زیاتوي چې د تورخم د لارې تړل کېده د سوداګرو پنګه بند کړې ده او خصوصي سکتور ته یې درانه زیانونه اړولي هم دي. عظیمی بیا ټینګار کوي چې ډیری سوداګر د بدیلو لارو د کراولو مالي وړتیا نه لري او د اقدام د افغانستان اقتصاد او سوداګرۍ لپاره جدي ستونزه رامنځته کړې ده. د طالبانو او د پاکستان د ترنګلتیا او پایلې د کابل په بازارونو کې سیمټ کم شوي. زمون خبریال راپور کړی د افغانستان د طالبانو او د پاکستان ترمنځ لنخاتو او د سیاسي ترنګلتیا او له زیاتې دا وروسته پاکستان له افغانستان سره خپلې لارې تړلې او دا لارې تر اوسه د سوداګریزو راکړو ورکړو په مخ تړلې دي. تر دې وړاندې طالبانو ادعا کړې وه چې د لارو تړل کېدا پر کورني بازار اغېز نه دی خو د کابل یو شمېر اوسېدونکي د پاکستاني سیمټو د بیې د لوړېدا شکایت کوي. د دوی په وینا د پلورونکو د ناوړه ګټې اخیستنې او د طالبانو د کافي څارنې د نشتوالي له کابله د یوې کڅوړې سیمټو بیه له 200 څخه تر 400 افغانۍ پورې رسېدلې ده. دا کسان د غرض وایي چې ایراني وارد شوي سیمټ هم په لوړو بیو پلورل کېږي او پاکستاني سیمټ په بازار کې په سختۍ سره موندل کېږي. که بیا پیدا شي هم بیه تر 2 برابر پورې لوړه شوې هم ده. د دوښمن د حملو له زیاتېدا سره سره مقاومت ډلې په ګونډو نه کېږي. ایرنا خبري اژانس راپور کړی د لبنان په پارلیمان کې مقاومت ته د وفادارۍ د پریکسیون غړي رامي بوهمدان د سیمې د ټولو مشکلاتو اله د صهیونیست رژیم وحشیتوب وبلو او وی ویل په هر اندازه چې د اسرایلي دوښمن حملې زیاتې شي مقاومت ډلې به په ګونډو نه کېږي. هغه زیاته کړه په سیمه کې د مشکل اصل د اسرایل لخوا د فلسطین نیواک او د سیمې په ملتونو باندې د هغه پر لپسې حملې دي او زیاته کړه ځینې کسان د حقایقو دا پوټه خودلو او د دښمن په ګټه د حالاتو د پرمخ بیولو کوشش کوي. هغه اسرایل د سیمې د سرطان د ناو بلله او زیاته کړه ټول جنگونه او حملې چې درامنځته کېدا په حال کې دي د سیمې په زړه کې د اسرایلو د غاصب رژیم د نجای شتون په دلیل دي. بو همدان ټینګار وکړ د بلال نه سهونیز دښمن سره د ټکرر او د پیدار ویا د پیداریا ویاړ لري او د شهیدانو او د جنگلیو وینې حیوانات ساتلې او د هغه ثبات ټینګ ساتلې دي. کچیر دغه سرشندن نه وای هیڅ چار واکې نه پاتې کېدل چې خپل څوکې یا پوسټ وساتي. د لبنان په پارلیمان کې مقاومت د وفادارۍ د پراکسیون غړي بو همدان د سیمې بلنونو ته په اشاره سره ویل امریکا په هغو حملو کې چې په لبنان غزه فلسطین سوریه او یمن باندې کېږي اساسي شریک ده او له دښمن څخه د واشنگټن رول له سیاسي او پوځي ملاتړ څخه وروخت او په سیمه کې د مقاومت د جړه د استلو په پروژه کې نیخ په نیغه ګډون ته رسیدلې. هغه ویل د اسرایلو د لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو څرګندونې چې ویلې دي د لبنان د کارچار په وړاندې یوازینی خنډ حزب الله د هغه د یرغمل ماهیت او اندازه په ښه ډول په ګوته کوي. په غازی ترنګه کې د درملو سخت کمښت روان دی. ایرنا خبري اژانس راپور کړی د فلسطین د غازی ترنګ د روغتیا وزارت سیکرټر منیر البرش په یو لړ څرګندونه کې د غسیمه د درملو لغمیز سره مخامخ ده ځکه چې په سیمه کې څلور پنځوس فیصده اساسي درمل نشته او په دې سربیره په غازی کې څلویښت فیصده بیړني درمل ختم شوي او یو اویا فیصده طبي تجهیزات هم ختم شوي دي. هغه ویل په غازی ترنګه کې پاتې طبي معلولونه د اوربند په اعلانېده سره یوازې د دغه سیمې د یوې میاشتې ضرورت پوره کوي. د فلسطین د غازی ترنګ د روغتیا وزارت سیکرټر منیر البورش ټینګار وکړ چې د روغتیا نړیوالې ادارې ډبلیو ایچ او همدا اوس په الاریش سیمه کې د طبي تجهیزاتو زرا ټرکونه چمتو کړي دي خو صهیونیست نیوګر رژیم ځواکونه د دغو ټرکونو د ورتلو مخه نیولې ده. اروپایي هیوادونه له روسیې سره جنگ ته چمتو کیږي. ایرنا خبري اژانس راپور کړی د هنګري هیواد د بهرنی چارو وزیر پیټر سیجارتو په دې خبرې سره چې اروپا له روسیې سره د جنگ لپاره د چمتو کېدا په حال کې دا ټینګار وکړ. مسلمان له همدا اوس څخه باید د اروپا د لوی وچې د نابودۍ د مخنیوي لپاره د یوې حل لارې په لټولو پسې شو. هغه له خبریالانو سره په مراکه کې ویل د اروپایي اتحادیې د ستراتیژیکو سندونو پر اساس چې د دغه اتحادیې د غړي هیوادونو د سترو سیاسي امنیتي او پوځي اړخ نیونو لپاره پروګرامونه او ایجنډا په ګوته کوي. ټول باید تر 2019 میلادي کال پورې بشپړه جنګي چمتووالي ته ورسیږي. د هنګري خارجه وزیر پیټر سیجارتو زیاته کړه ستراتیژیکو سندونو چې د اروپایي اتحادیې د لارې رسمي نقشه ده تر 2030 میلادي کال پورې له روسیې سره د جنګ د رامنځته کېدا اټکل کړی او د دغه اتحادیې غړي د پوځي چمتووالي لپاره هڅوي. دغه راز په بلجیم کې د روسیې سفیر ډینیس گنجار هم مخکې ویلي وو چې د یورو اټلانټیک امنیتي نظام د دړې وړې کېدا په درشل کې دی او ناټو تړون او اروپایي اتحادیه له روسیې سره د یو ستر جنګ لپاره تیار شوي دي. هغه زیاته کړه روسیا د جنگ کولو کوشش نه کوي خو په روسیا سیمه کې د یوه ګډ امنیتي جوړښت د رامنځته کولو لپاره له خپلو همفکره شرکاو سره ملګرتیا کوي. امریکا له عربستان سره له دوو پوځي تړونونو سره موافقت وکړ. ایرنا خبری اژانس راپور کړی د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په سعودي عربستان باندې د پوځي هلیکوپټرونو د روزنې او د ملاتړ د تجهیزاتو او پرزو د خرڅولو لپاره د یو میلیارډ ډالرو پر سخت له پوځي تړون سره موافقت وکړ. په لومړي تړون کې تر یو لاجستیک ملاتړ پروګرام لاندې اضافي پرزې او په دوهم تړون کې د امریکا د پوځ تر څارنې لاندې په بیلابیلو هلیکوپټرونو سره د پرمختللي الوا د روزنې خدمات شامل دي. د امریکا د دفاع وزارت پینټاګان بیګه وویل چې د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت د کابو یو میلیارډ ډالرو پر ارزښت په عربستان باندې د پوځي هلیکوپټرونو د ملاتړ وړ روزنې او د تجهیزاتو د خرڅولو لپاره له دوه احتمالي دفاعي تړونونو سره موافقت کړی دی. سپینې ماڼۍ امریکا ته د سعودي عربستان د ولیعهد محمد بن سلمان د سفر پر وخت ویلي وو ولسمشر ټرمپ او محمد بن سلمان د امریکا او د عربستان ستراتیژیکه دفاعي موافقه اس ډی اے لاسلیک کړی دا کومه چې یوه تاریخي موافقه ده او هغه زموږ د 175 کلن مشارکت او په منځني ختیځ کې دفاع پیاوړی کوي. دغه بیانیه زیاتوي د امریکا ولسمشر ټرمپ یوه ستره دفاعي بسته تایید کړې ده چې عربستان ته د 15 ډوله جنګي الوتکو ورکول پکې شامل دي. د وینزویلا د ولسمشر انتخابونه محدود دي. ایرنا خبري اژانس راپور کړی. رویټرز خبري اژانس په یو راپور کې په دې ادعا سره چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د وینزویلا له ولسمشر نیکولا مادورو سره د ټلیفوني خبرو پر وخت د هغه غوښتنې رد کړې دي ادعا وکړه د مادور انتخابونه محدود دي. رویټرز خبري اژانس په دغه راپور کې زیاته کړې ده د وینزویلا ولسمشر نیکولاس مادورو او د هغه حکومت د خپل هیواد پر ضد د امریکا ټول تورونه رد کړي دي او ویلي دي چې امریکا د تیلو په شمول د وینزویلا د پراخو طبیعي سرچینو د کنټرول لپاره د حکومت د بدلولو کوشش کوي. او وروستی خبر ده چې د بیلاروس هیواد پر ضد نوي بندیزونه د لګیدا په حال کې دي. ایرنا خبري اژانس راپور کړی د اروپا د کمیسیون مشرې اورسرا پورنرلاین د لیتوانیا هیواد هوایي حریم ته له بیلاروس هیواد څخه د کچکي شیانو د بلونونو د ورتلو زیاتېدا ته په اشاره سره ټینګار وکړ چې اروپایي اتحادیه دغه موضوع ته په غبرګون کې د مینسک پر ضد د نوي بندیزونو د چمتو کولو په حال کې ده. خبرونه ختم شول. دا تهران دی د ایران اسلامی جمهوریت غاگ.
سیاسی تبصرہ
د تهران یډیو کډرمن اوردونکو اوس به سیاسي تبصره در تروړاندې کو چې ایران د شنګهای د ملګرتیا موسسې په طرح غارې ضد ملګرتیاو کې د پیوستون او د مخکخ کې دوه چورلیز نومیږي د سهان 2015 په نوم د شنګهای د ملګرتیا موسسې د غړیو هیوادونو له طرح غارې سره د مبارزې ځنګړي منوره د ایران د آذربایجان شرقي ولایت په شابستر ولسوالۍ کې د ترسره کېدا په حال کې ده د شنګهای د ملګرتیا موسسې د غړي هیوادونو له ترهګرې سره د مبارزې ځنګړي مانورا د ډسمبر د میاشتې له لومړۍ نیټې څخه د ایران د اسلامي انقلاب د سپاهي پاسداران د ځمکني ځواک په قربتوب په آذربایجان شرقي ولایت کې پیل شوې ده او تر راتلونکې جمعې ورځې پورې به دوام ولري دغه ګډه پوځي مانورا د شرکت کوونکو پوځي او امنیتي نوټونو په ګډون سره په شابستر ولسوالۍ کې کیږي او پوځي ځواکونه به له ترهګرۍ سره د مقابلې په برخه کې د تخصصي روزنې بېلابېل پړاوونه ترسره کړي د سهان 2015 په نوم پوځي مانورا د ایران د سپاهي پاسداران ځواک د یوه عملیاتي او اسمن یونټ یعنې د امام زمان علیه السلام د مکانیزه لوا په قربتوب سره ترسره کیږي دغه پوځي مانورا د شنګهای د ملګرتیا موسسې د غړي هیوادونو ترمنځ د ګډو مانورو د کلنی بهیر یوه برخه ده چې د غږملتیا د سویې د لوړتیا د دفاعي ملګرتیا او د پراختیا او له ترهګرو ګواښونو سره د مقابلې لپاره د چمتووالي د زیاتولو په هدف سره کیږي د ایران د سپاهي پاسداران د ځمکني ځواک د عمومي اړیکو مرستیال ډګروال پاسدار شهرام اسکاریان وویل د سهان 2015 په نوم پوځي مانورا چې د ایران د وسلوالو ځواکونو د لوی درستیځوالۍ د اسلامي انقلاب د سپاهي پاسداران ځواک د اعلان په استناد او د خارجه وزارت او د شنګهای د ملګرتیا موسسې د ترهګرۍ ضد د اجرایي کمیټې په تعامل او ملګرتیا سره طرحي شوې له ځانګړي ستراتیژیک اهمیت څخه برخوره ده د سپاهي پاسداران د ځمکني ځواک د عمومي اړیکو مرستیاله تر هغه سره په مبارزې کې د ایران د اسلامي جمهوریت اقداماتو او ارزښمنو مخینو ته په اشاره سره وویل د ایران اسلامي جمهوریت تل تر هغه او ټورستي ډلو سره د مبارزې مرکز دی او وو او ټرورستانو د ښځو او د ماشومانو په شمول د ایران څه د پاسه 10,000 ښاري شهیدان کړي دي روسیا چین قزاقستان قرغیزستان تاجکستان ازبکستان هندوستان ایران او پاکستان د شنګهای د ملګرتیا موسسې اصلي غړي دي د سهان 2015 په نوم پوځي مانورا چې د شنګهای د ملګرتیا موسسې د غړو هیوادونو د امنیتي او د پوځي نوټونو په ګډون سره په ایران کې کیږي له تر هغه سره د مقابلې په حوزه کې څو مهم کارندوالي لري دا تهران دی ایران د اسلامي جمهوریت غږ
افغانستان او پاکستان
په تیرا اونۍ کې
دا تهران د پښتو خبرونه خوژو مینوالو په دې شیبو کې زفاطمی لخبل محترم همکار
حامد سیماب سره
په تیرې اونۍ کې د افغانستان او پاکستان د ځینو مهمو بدلونونو په باب له اونیس پروګرام سره ستاسو په خدمت کې حاضر شویو عزیزانو د دغه نننۍ مطلب په پیل کې درته په تیرې اونۍ کې د دغو دواړو هیوادونو د ځینو مهمو بدلونونو په باب یوه لنډه شان خلاصه دراورو او بیا به مو هم رابولو د ځینو موردونو په باب د تحلیلي برخې اورېدلو ده په دې هیله چې تر پایه راسره ملګرتیا وکړئ
د افغانستان او پاکستان ترمنځ ترنګلتیاو دوام او په بریدونو کې د یو شمېر کسانو مرګ ژوبلې د افغانستان او هندوستان ترمنځ د تجارتي هوکړو لپاره روښانه لرلید له افغان خاورې د تاجکستان پر خاورې د ډرونز حمله او مرګ ژوبلې پاکستان ته د ایران د ملي امنیت د لوړې شورا د منشي سفر او له لوړپوړو چارواکو سره یې مشورې او د پاکستان د سمندري او هوائي ځواکونو د ګایډډ توغندیو او ډرونز ګډه مانورا په تیرې اونۍ کې د افغانستان او پاکستان د ځینو مهمو پیښو په باب لنډه شان خلاصه وه. نو اوس مو هم رابولو د ځینو موردونو په باب د تحلیلي برخې اورېدو ته.
د بیلابیلو سیاسي، اسلامي، ټولنیزو، اقتصادي او تفریحي خبرونو لپاره یوازې او یوازې تهران رادیو اوري. تهران رادیو د ټولنې رښتینی هنداره.
قدر من اوریدونکو، د افغانستان د طالبانو د حکومت ویاندو یزبی الله مجاهد په یو لړ څرګندونو کې وویل د پاکستانی او پوځیانو په ورستي او بریدونو کې لک تر لګه نه هم شومان او یو شزه وژل شوی دی. مجاهد ویلی چې پاکستان د افغانستان پر کورنر او پکتیکا ولایتونو برید کړی چې لامل یې څلور نور عام وګړي هم ژوبل شوي دي. د کابل او اسلام آباد ترمنځ کړکېچ د تلی یا میزان د میاشتې په ولسمه نیټه هغه وخت زیات شو چې د پاکستان پوځ د افغانستان په خاوري کې پر هغو سیمو برید وکړ چې دوی ادعا کوي د تحریک طالبان پاکستان یا هم هغه د ټي ټي پي د جنګیالیو پټنځایونه دي. د افغانستان د طالبانو سرپرست حکومت دغه کار د افغانستان د ملي حاکمیت ښکاره سرغړونه وبلله. تر بریدونو وروسته د دواړو هیوادونو اړیکې چټکتیا سره ترنګلې شوې او پاکستان د تورخم سرحدي لارو څو ورځې وتړله او د دواړو هیوادونو سوداګریزې راکړې ورکړې ودرېدې. هممهاله د افغانستان د طالبانو حکومتي چارواکو د ختیځ پولو په اوږدو کې د اضافي ځواکونو د زرپای ځای کولو خبر ورکړ. د نړیوالو اندېښنو له زیاتېدو وروسته د قطر په منځګړیتوب سره په دوحې کې د دواړو خواوو لومړۍ رسمي خبرې ترسره شوې. د دې ناستې هدف د کړکېچ د کمولو او د سرحدي لارو د بیرته پرانستو لارو چارو ارزونه و. سره له دې چې خبرې په احتیاط سره پر مخ ولاړې، خو د وسلوالو ډلو د شتون او د هغوی د پیزبانی کولو د مسلې په اړه اختلافاتو کومه مثبته نتیجه نه درلوده. له دوهې وروسته ترکیه د نویو خبرو اترو د کوربتوب وړاندیز وکړ. په همدې اساس په استانبول کې غونډه د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو، دفاع او امنیتي چارو کې په ګډون ترسره شوه. دا ناسته که څه هم له سیاسي پلوه یو مثبت ګام بلل کېده، خو بیا هم له کومې پایلې پرته پای ته ورسېده.
د هندوستان او افغانستان چارواکو د اقتصادي ملګرتیا او پراختیا، د ویزو د اسانتیا، د سوداګرۍ د اندازې، د یو میلیارډ ډالرو تر کچې د لوړېدو او د ترانزیټي لارو په تیره بیا د ایران د اسلامي جمهوریت د چابهار بندر پر کارونې هوکړه وکړه. د افغانستان د سرپرست حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزیر نورالدین عزیزی هندوستان ته په خپل رسمي سفر کې د هند د سوداګرۍ له وزیر پیوش گوپال او دغه هوا د سوداګریزو خونو له مسولانو سره ولیدل. په دغه ناستو کې دواړو لورو د اقتصادي ملګرتیا او پانګونې او د تاریخي اړیکو د پیاوړتیا پر پراخولو ټینګار وکړ. نورالدین عزیزی له غونډې وروسته په خبري کانفرنس کې ویلي دي چې د ویزو په خوانه ستونزې حل شوې دي او افغانان د سوداګریزو او درملیزو موخو لپاره د هند ویزا ترلاسه کولی شي. د خبرو اترو پر مهال د بانکدارۍ، د هوایي کوریډور، د لګښتونو او تخنیکی ستونزو په شمول نورې موضوعګانې هم مطرح شوې. د خبرو یو مهم چورلیز د افغانستان لپاره د بدیلو سوداګریزو لارو رامنځته کول وو. ښاغلی عزیزی وویل کابل او نوې ډیلی د چابهار بندر د لارې د فعالېدو او د نویو ځمکنیو او هوایي دهلیزونو یا کوریډورونو پر پرانیستو هوکړه کړې ده. د افغانستان د طالبانو حکومت هغه ډرون برید چې له افغان خاورې څخه په تاجکستان خاورې باندې شوې او د درو چینایي کارکوونکو د وژل کېدو لامل شوې غندلې ده. البته د افغانستان حکومتي چارواکو په دې پیښې ژوره خواشیني سه هم څرګنده کړې ده. دا سرحدي برید د افغانستان له خاورې پر تاجکستان ترسره شوې ده. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ویندوی حفیظ ضیا احمد تکل ویلي دي نو لومړنۍ ارزونې ښیي چې دغه پیښه هغو عناصرو ترسره کړي چې د سیمې د ګډوډۍ، بې ثباتۍ او بې باورۍ هڅه کوي. هغه زیاته کړې ده افغانستان تاجکستان ته ډاډ ورکوي چې بشپړه ملګرتیا به وکړي او د پیښې د عاملانو د معلومولو لپاره د معلوماتو تبادله، تخنیکی مرسته او ګډه ارزونه ترسره کولو ته تیار دي. د تاجکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي دی چې برید افغانستان له خاورې شوی او په یو ډرون کې د لاسي بمونو او وسلوالو تجهیزاتو کارول پکې ثابت شوی دی. د تاجکستان لپاره د چین سفارت هم خپلو خارجو ته سفارت سپارښتنه کړې چې د افغانستان او تاجکستان له پولو سره نږدې سیمو کې له پانګونې او کار څخه ډډه وکړي او که په دغو سیمو کې وي نو زر تر زره دې ووځي.
د ایران د اسلامي جمهوریت د ملي امنیت د عالي شورا منشي علي لاریجاني پاکستان ته د سفر په پړاو کې په اسلام آباد کې په خپل لومړي رسمي ناستې کې د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر سره ولیدل. ډاکټر لاریجاني او ورسره پلاوی د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر اسحاق ډار لخوا هرکلی وشو. لاریجاني په دې لیدنې کې د اقتصادي همکاریو د پیاوړتیا، د خنډونو د لیرې کولو او د سوداګریزو تعاملاتو د اسانتیاو غوښتنه وکړه او د لس میلیارد ډالرو د سوداګرۍ هدف یې ترلاسه کیدونکې وباله. هغه د اسلام آباد په هوایي ډګر کې وویل چې پاکستان په سیمه کې مهم ځای لري او د تهران او اسلام آباد ملګرتیا په بیلابیلو برخو کې د سیمې سولې او ثبات سره مرسته کوي. د ایران او پاکستان دوه اړخیزو اړیکو وروستیو بدلونونو، ګډو موافقو، سیمه ییزو بدلونونو او د اسلامي نړۍ مهمو موضوعاتو ارزونه د ډاکټر لاریجاني د خبرو اترو اصلي اجنډا برخه وه. لاریجاني ټینګار کړی چې ایران او پاکستان د سیمې د ایمي امنیت لپاره مهم او اغیز شیندونکي هیوادونه دي او تل د سیمې د هیوادونو د ورورولۍ اړیکو ته ارزښت ورکوي. د پاکستان لومړي وزیر شهباز شریف د ایران د اسلامي جمهوریت د ملي امنیت د عالي شورا له منشي علي لاریجاني سره د لیدنې پر مهال د تهران له حکومت سره د نږدې همکاریو پر ژمنتیا یو ځل بیا ټینګار وکړ او وی ویل پاکستان د ایران له اصولي دریځونو څخه په سیمه ییزو مسایلو کې قدردانی کوي. شهباز شریف د ایران د لوړپوري چارواکي تود هرکلی وکړ او د دواړو هیوادونو ترمنځ د تاریخي او ورورګلویزو اړیکو پر اهمیت ټینګار وکړ او په بیلابیلو برخو کې د دوه اړخیزو اړیکو د لا ژورتیا او پراختیا غوښتنه وکړه. ډاکټر لاریجاني هم په متقابل ډول د پاکستان او ایران د متقابلو ګټو اړیکو د پیاوړتیا پر اړتیا ټینګار وکړ. په دې لیدنې کتنې کې دواړو لوړو د مهمو سیمه ییزو او نړیوالو بدلونونو په اړه نظرونه سره تبادله کړل او په سیمه کې د سولې او ثبات د پیاوړتیا لپاره د همغږۍ او هڅو پر اهمیت هم ټینګار وکړ. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري هم له ډاکټر علي لاریجاني سره د لیدنې پر مهال د اسرایلي وحشي رژیم د تیریو پر ضد د ایران له اسلامي جمهوریت سره د خپل هیواد د یووالي تجدید وکړ او د ایران له مقاومت څخه ملاتړ اعلان کړ. هغه ویل چې اسلام آباد د تهران د دوامدار سیاسي او ډیپلوماټیک ملاتړ اراده لري. د ایران د ملي امنیت د عالي شورا منشي هم د دغې لیدنې پر مهال په وروستیو دولس ورځنیو پیښو کې د ایران د ملاتړ په برخه کې د پاکستان دریځونه وستایل او وی ویل د پاکستان بریا زموږ بریا ده. د پاکستان د ولسي جرګې مشر سردار ایاز صادق هم له ډاکټر علي لاریجاني سره د لیدنې پر مهال د ایران له اسلامي جمهوریت سره د امنیتي، اقتصادي او پارلماني اړیکو د پیاوړتیا اړتیا څرګنده کړه او وویل چې د دواړو هیوادونو د لوړپوړو چارواکو وروستۍ لوړې سطحې تعاملات د اړیکو د لا پیاوړتیا یو مهم پړاو دی.
د پاکستان او افغانستان په پوله یو ځل بیا تاوتریخوالی زیات شوی دی او په داسې حال کې چې د کابل حکومت ادعا کوي پاکستان د خوست، کونړ او پکتیکا په ولایتونو کې هوایي بریدونه کړي دي. د اسلام آباد دفاع وزیر دغه ادعا رد کړي او بیا اساس یې بللې ده. د پاکستان دفاع وزیر خواجه محمد آصف د افغانستان د چارواکو هغه ادعا رد کړي چې ګنی پاکستان د افغانستان په خاوره هوایي بریدونه کړي دي. همدارنګه د پاکستان د پوځ ویندوی جنرال احمد شریف چودھری د دې ادعا په غبرګون کې ویلي دي اسلام آباد په افغانستان کې هیڅ عام خلک نه دی پنخه کړی او د پاکستان هر ډول فوجي عملیات د عام خبرتیا له مخې ترسره کیږي. د اسلام آباد حکومتي چارواکو ټینګار کړی چې په پاکستان کې د اوسنیو ترهګریزو بریدونو ریښه د افغانستان په خاوره کې د خوندي پناه ځایونو او د جنگي کسانو د جذب مرکزونو ته ورګرځي او د دې ګواښونو په وړاندې د پاکستان صبر محدود دی. د پاکستان سمندري ځواک په ویل امه کې ویل دي چې په یو کنټرول شوی مانوري کې یو کورنۍ جوړ شوی بیړیو ضد بالیسټک توغندې له یوې عملیاتي کشتۍ څخه په بریالیتوب سره توغول دي. د سرچینو په وینا دغه توغندې د سمندري او ځمکني هدفونو په دقیقې نښه ویشتنې وړتیا لري او د پرمختللو هدایت شویو یا ګایډډ سیستمونو او د الوتنې په بیلابیلو پړاوونو کې د مانورې وړتیا لري. د پاکستان د سمندري ځواکونو د عام اړیکو د ادارې په وینا د ازموینې پروسه د سمندري ځواک د کمانډان انجینیرنګ ټیمونو او تخنیکی کارپوهانو په نغښتیا سره ترسره شوي. د پاکستان فوج دغه ازموینه د ځایي ظرفیتونو د لوړوالي او په سمندري چاپیریال کې د مخنیونکي ځواک د زیاتوالي په یو پرمختګ بلل دی. د پاکستان ولسمشر، لومړی وزیر او د دغه هیواد د وسلوالو ځواکونو قوماندانانو په جلا جلا پیغامونو کې د دغه لاسته راوړنې په باب تخنیکی او عملیاتي ټیمونو ته مبارکي ویلې ده.
ډیر عزتمن اوریدونکو، افغانستان او پاکستان په تیره اونۍ کې د دغه نننۍ پروګرام وخت هم همدومره و، نو په دې وجه ستاسو له حضوره اجازه غواړو.
سرلوړی اوسئ.
زلاندا یون
د تهران رادیو قدر من اوریدونکو، السلام علیکم. د زلاندا یون لا یو بل پروگرام سره زالی اسقر عبیدی او زما محترم همکار
صادق حسین
استاسو په خدمت کې حاضر سیو. لکه څنګه چې خبر یاست، په دې پروگرام کې د اسلامي انقلاب د معظم رهبر لخوا په ایران کې 1400 مریض کال ته د تولید لپاره پاکونه د عنوان ورکولو څېړنه کوو. دغه نومونه له یوه عنوان او شعار زیاته یوه ملي اجنډا، یو ستراتیژیک لړلید او له دودیز اقتصاد راتلونکي اقتصاد ته د ایران د اورېدو لپاره یو عملیاتي نقشه او پلان دی. نو هیله ده چې د پروګرام تر پایه زموږ سره ملګرتیا وکړئ.
پانګونه د هیواد د اقتصادي خپلواکۍ په لور یو ګام دی. راځئ چې په تولید کې پانګونه وکړو، څو روښانه سبا جوړ کړو.
شعار امسال سرمایه گذاری برای تولیده که این انشاءالله مایه گشایشی برای معیشت مردم.
پرچم عزت و افتخار در کف ملت قهرمان، مرد و زن، پیر و جوان، یک صدا هم دل و هم زبان. مرد و زن، پیر و جوان، یک صدا، یک صدا، یک صدا هم دل و هم زبان، یک صدا هم دل و هم زبان.
پاگور دن کو د دل نړۍ په تیرو پروګرامونو کې مې په کاراتو ویل چې نن نه دنیا په هغه تیزی سره بدلون کوي چې ټکنالوژي بشپړتیا مومي. ایو داسې نړۍ چې نور د طبي سرچینو په استخراج نه درکېږي، بلکې د ډیټا او معلوماتو د استخراج، سمارټ تحلیل او د دوامدار زده کړې په برکت اداره کېږي. مونږ د جنوبي کوریا، سنگاپور خبره وکړه، د متحده عرب اماراتو او چین د تجربې مثالونه مراوړل، د اجام اوغلو، امارتیاسین، فرهاد نیلی او محسن رنایی افکارو ته مې اشاره وکړه. چې ویل به یې ترکه نه د پیسو د جمع کولو نتیجه ده او نه د هیجان، بلکې په زده کولو، د تیروتنې په اصلاح کولو، د علمي فیصلو کې د یو ولس د توانمنۍ نتیجه ده. نن د همهغې لارې په دوام کې د بس یوه بله برخه پیلوو. د مصنوعي ځیرکتیا یعنی آرټیفیشل انټیلیجنس اقتصاد ته د ایران د ننوتو د لارې د انځورولو لپاره یوه کره، لژور او بیخي عملي بحث ده. نړیوال بانک د 2015 میلادي کال د ډیجیټل اقتصاد په پس منظر نومي رپورټ کې لیکي کوم هیوادونه چې نن سبا د ډیټا ریګولیټری او د بانډ د پلانولې د ظرفیت معیارونه تثبیت کړي، تر 2030 میلادي کال پورې به د نړیوال اوسطن دوه چند اقتصادي ودې برخور شي. میکینزی څیړنیز مرکز هم اټکل کړی دی چې کوم هیوادونو کې د آلریډي انفراسټرکچر یعنی د مصنوعي ځیرکتیا زیربنایي نوي رامنځته کړي، هغه هیوادونه حتی په ښه انساني سرمایه سره د مصنوعي ځیرکتیا د حقیقي ظرفیت یوازې 15% ترلاسه کولی شي. دا یعنی د ایران د مصنوعي ځیرکتیا اقتصاد ته په اغیزناکه توګه رسیدو لپاره یو څرګند عملي پلان او پروګرام ته ضرورت لري.
راځئ چې زیربنا د ځواک په توګه نومې یوې مهمې مفکورې سره پیل کړو. په راتلونکي لسیزه کې به ګټونکي هغه هیواد وي چې د برېښنا د انتقال د لیکو یا د ریل شبکې په شان ډیجیټل زیربنا ته د ماډرن دوران په شان وګوري. په پی ډبلیو سي کې د ډیجیټل اقتصاد شنانده اندرو نیون وایي هیوادونه به تر هغه وخته چې محاسباتي ظرفیت او د پایداره ډیټا بهیر ونه لري، هر څومره چې پوهان او ماهران وروزي د سیالۍ بایلونکي به وي. دا یو نوی لیدلوری دی چې ایران هم ورته باید ورسي. د مصنوعي هوش اقتصاد ته د پایدار رسیدو لپاره د ایران اولنی عملي ګام د ملي ډیټا د ملا د تیر جوړول دی. د ملا هغه تیر چې په تخنیکي ادبیاتو کې ورته نیشنل ډاټا سپاین ویل کیږي. دغه شبکه د فیبرینوري یا د ډیټا له څو سترو مرکزونو لوړ سیز دی، یعنی واحد معماری، واحد معیارونه او د ډیټا یا معلوماتو متمرکز مدیریت. کومو هیوادونو چې د مصنوعي هوښیارتیا اقتصاد په چټکۍ سره مخته بوتله لکه هندوستان، برازیل او عربستان، کار یې د ډیټا قدرت له رامنځته کولو پیل کړ. هندوستان د انډیا سټاک پروژه عملي کړه، د ډیټا د زیربناو هغه ټولګه چې د ډیجیټل خدماتو، الکترونیک پرداخت، د هویت معلومولو او د مصنوعي هوش د خدماتو د شبکې امکان یې چمتو کړ. په ایران کې دغه مفهوم تر اوسه د اجرا پړاو ته نه دی رسیدلی او د ډیټا په حکومت کې ټیټ پرکه ده. د مصنوعي ځیرکتیا اقتصاد ته د عملي ننوتو لپاره ایران بې له دې هیڅ چاره نه لري چې دغه تیت پرک نظام په یو واحد مرکز باندې بدل کړي. دوهم ګام د محاسباتي ظرفیت د ملي مرکز جوړول دی. دغه مرکز باید د سیمه ایزو سپر کمپیوټرانو ایرانی معادل وي. هغه مرکزونه چې د سترو ماډلونو د روزنې، د سترو پروسیسونو او د مصنوعي هوش د پروژو د مدیریت بیخپنا چمتو کوي.
ډیرو قدر من اوریدونکو، د او ای سی ډی د راپورټ له مخې کوم هیوادونه چې ملي سوپر کمپیوټر نه لري مجبوریږي چې د مصنوعي ځیرکتیا یعنی آرټیفیشل انټیلیجنس له 70% پورې پروژې په بهرني کلاود سپیس کې ترسره کړي، چې له کابله د ډیټا امنیت، ډیجیټل حاکمیت او د پراختیا چټکتیا محدودیږي. نن سبا عربستان د السهارا، ایچ پی سی ترکیه، د ټی آر گریډ او د مالیزیا د مای پی ایچ سی په پروژو سره په دې لاره روان شوي دي. ایران بیا تر 1411 هجری لمریز کال پورې د 200 پیټا بایټ په اندازه د ډیټا د زیرمه کولو په وړتیا او د 1500 پیټا پلاپس پر اساس توان سره لږ تر لږه درې ستر محاسبتي مرکزونه جوړ کړي. دا موضوع په ایران کې د مصنوعي ځیرکتیا یعنی د آرټیفیشل انټیلیجنس د پراختیا د لړۍ تر ټولو مهمه کړۍ ده. دریم ګام د ډیټا د واکمنۍ د چوکاټ د قانون جوړول دي. د مصنوعي ځیرکتیا اقتصاد بې له قانونه نه جوړیږي. د مصنوعي ځیرکتیا قانون جوړونه یوازې ممنوعیت یا محدودیت نه دی، بلکې د پانګوال پوهنتون او د نوښتي شرکتونو لپاره د یوې شفافې او رڼې فضا رامنځته کول دي. نړیوال بانک وایي کوم هیوادونه چې د ډاټا شفاف قانون نه لري، حتی په سترو بودیجو سره هم نه دي توانیدلي چې د مصنوعي ځیرکتیا ایکوسیستم جوړ کړي. څرګندې نمونې مصر او انډونیزیا هیوادونه دي. له بلې خوا جنوبي کوریا د ال ایتکس اینډ ډاټا ګورننس ایکټ قانون په تصویبولو سره د خصوصي برخې په پانګونې کې 60% وده تجربه کړې ده. ایران نن سبا د ډاټا د واکمنۍ، د ډاټا د مالکیت، د ډاټا د شریکولو او د حساسې ډاټا یا معلوماتو د سطح بندۍ لپاره یو جامع قانون لري. په ایران کې د سیاست پلانونکي باید څلورو موضوعانو ته پاملرنه وکړي او هغه دا دي: کومه ډاټا حکومتي ده، کومه ډاټا خصوصي ده، کومه ډاټا حساسه ده او کوم ارګان فاینل قضاوت پر غاړه لري. د تهران آی پی ټی سی اندیشکا دی او همداشان د شریف د حکمرانۍ څیړنیز مرکز په دې وروستیو کې ټینګار کړی دی چې د ډاټا له واکمنې بغیر د مصنوعي ځیرکتیا یعنی آرټیفیشل انټیلیجنس هیڅ پروژه ملي ساویې ته نه رسیږي.
څلورم ګام د ډیجیټل نسل د روزلو لپاره د تعلیمي سیستم بیا ډیزاینول دی. له ډیجیټل نسل نه مراد یوازې د کوډینګ زده کړه یا د الګوریتم کورسونه نه دي. د مصنوعي هوش په اقتصاد کې د څانګو ترمنځ مهارتونه لا مهم ګرځي. له حقوقو سره د ډیټا د علومو د ترکیب، له طب سره د مصنوعي هوش د ترکیب، یا له کرهنې سره د مصنوعي هوش د یوځای کېدو په شان مهارتونه. د ټونی بلیر انسټیټیوټ راپور یو مهم ټکی لري. وایي د کوم هیواد تعلیمي نظام چې یوازې د کمپیوټر انجینران روزي، نه پراختیا مومي او نه سیالي کوي. ګټونکي هغه هیوادونه دي چې له هرو سلو زده کوونکو څخه 10 تنه ژوره ډیجیټل زده کړه، 10 تنه میانرشتهیي یا انټر ډیسپلینري لیټریسي په څانګه کې زده کړه، او 10 د تجارتي او مدیریتي استعمال زده کړه لري. ایران نن سبا دغه جوړښت ته اړتیا لري. پوهنتونونه باید ځان دوباره سرسنه کړي، درسي پروګرام باید اپډیټ سي، د زده کړې د څانګو او مضمونونو ترمنځ دیوالونه باید لیرې کړای سي. راتلونکي د میانرشته یا انټر ډیسپلینري لیټریسي د زده کوونکو لپاره دی. پنځم ګام د زده کړې د مهارت د نظام اصلاح ده. ایران په میلیون هاو کاري ځواکونه لري چې د مصنوعي هوش په اقتصاد کې ونډه اخیستای سي، خو یوازې حاله چې علمي مهارتونه یې زده وي. د چین تجربې وښودله چې د مصنوعي هوش پراختیا یوازې په پوهانو سره مخ ته نه ځي، بلکې په میلیون هاو ټیکنیسیانونو، د متوسطې سویې په ماهرانو او د روزل سویو کاري ځواکونو په برکت وده کولای سي. تیسینګ هوا پانتون په چایناز ای آی ورک فورس 2030 نومی راپور کې لیکلی دي د مصنوعي ځیرکتیا 90% کاري بوختیا د متوسطې سطحې تخصصي اشتغال دی. په دې وجه ایران باید د مصنوعي هوش د مهارتونو د اکاډمیو یوه شبکه رامنځته کړي، لکه څنګه چې هندوستان د آل سکیلز میشن په چوکاټ کې پیل کړه. دغه اکاډمۍ باید د ایران په 1500 سترو ښارونو کې جوړې سي او دندې د راتلونکي اقتصاد لپاره د کاري ځواک چمتو کول.
وګوریدونکو، شپه ګام ګام د حکومت د رول بدلول دي. حکومت دې په خپل مصنوعي ځیرکتیا یعنی آرټیفیشل انټیلیجنس نه جوړوي، بلکې په کار ده چې پراختیا ته چټکتیا ورکړي. حکومت ته په کار دي چې قوانین اسانه کړي، خنډونه لیرې کړي، غیر حساس معلومات او ډیټا آزاد کړي او ملي پروژې پرایویټ برخې ته ور وسپاري. د متحده عرب امارات او عربستان په شان هیوادونه پوښول چې حکومت یوازې ریګولیټر نه دی، بلکې د توغاولو لانچر دی. ایران هم باید د هر څه له مالک حکومت څخه د خصوصي برخې د شریک په حکومت بدل شي. رند پوهنکور د خپل د 2014 میلادي کال په راپور کې خبرداری ورکړی چې کوم هیوادونه چې حکومت یې د چټکتیا ورکوونکي رول نه لوبوي حتی که پیاوړي پوهنتونونه هم ولري ماتې خوري او شاته پاتې کیږي. ایران باید خپل حکومت لسترولي نه چټکوالي ته ورسوي. ډیجیټل پراختیا له درون حکومت سره سمون نه خوري. وام ګام په خپلو کې د صنعت پوهنتون او بازار نخلول دي. په ایران کې دا یو ځای کېدل کمزوري دي او باید په نوي معمارۍ سره پیاوړي شي. د فنلند، سنگاپور او جنوبی کوریا په شان هیوادونو د نوښتي کوریډورونو په جوړولو سره وتونېدل چې صنعت او پوهنتونونه په یوه لاره روان کړي. ایران هم باید ځان ته خپل د مصنوعي خوشرتیا کوریډور ولري. له پوهنتون رانیولې د علم او ټکنالوژۍ تر پارکونو پورې، له هغه ځایه د چټکتیا ورکوونکو په آخر کې تر هغو کارخانو پورې چې د مصنوعي ځیرکتیا محصولات جوړ کړي. د ایران راتلونکی په دې تړون پورې اړه لري. وما ډیټا په پوهنتون کې ده، مسله په صنعت کې ده، د سرمایې او پانګې په خصوصي برخې کې ده. که دا درې واړه سره ونه نخلي نو په مصنوعي ځیرکتیا باندې پانګونه به هیڅ ګټه ونه لري. اتم ګام هدفمنه پانګونه یعنی سرمایه گذاری ده. پانګونه باید لومړیتوب ولري. د بی سی جی د راپورټ له مخې 15 برخې په راتلونکي لسیزې کې له هر څه زیات ارزښت رامنځته کوي. انرژي، سلامتیا، سمارټ کرهڼه، ترانسپورت او ډیجیټل حکومت. ایران په دغو 15 واړو برخو کې ښه والی لري. یو داسې هیواد چې په سیمه کې تر ټولو ستره په 62 شرکتونه لري، ځوان انساني ځواک لري او فعال کورنۍ بازار لري. که پانګه په سم ځای ولګوي او غلطو برخو ته یې پرېنږدي نو په راتلونکي کې 10 کلونو کې به د سیمې په یو مهم لوبغاړي بدلېدلی شي.
همګام د ټولو لپاره د مصنوعي هوش زده کړه ده. د استرالیا تجربه وښودله چې که یوازې پوهان له مصنوعي هوش څخه کار واخلي نو ډیجیټل واټن هیواد مخته نه پرېږدي. ایران باید یو ملي پروګرام برابر کړي تر څو ډیجیټل تعلیم له ماشومتوبه تر تقاعده پورې پراخ سي. په دې پلان کې باید ښوونځی، رسنۍ، جوماتونه، پوهنتونونه او د مهارت د زده کړې مرکزونه ګډون وکړي. راتلونکي هغو کسان لره ده چې تعلیم او زده کړې لري، نه یوازې د لوستو او لیکلو زده کړه، بلکې د مصنوعي هوش په اوزارونو سره د ډیټا، ډیجیټل امنیت او کار په شان پوهه. او لسم ګام د نړیوال ارزښت په لړۍ کې د ایران د مقام ټینګول دی. ایران نسي کولای چې ټولې ټکنالوژۍ له اوله جوړې کړي. باید فیصله وکړي چې د مصنوعي هوش په نړیوالې لړۍ کې کوم مقام غواړي. د ماليزیا او ویتنام په شان هیوادونو د سمارټ مونتاج یا اسمبلینګ رول غوره کړی. هندوستان د ډیټا پروسیسنګ او سافټویري خدماتو رول خپل کړ. اماراتو د اجرا او سیمه ایز بازار دنده په غاړه واخیسته. دا شان ایران هم باید یو رول انتخاب کړي. د دامنای دانشگاه تهران موسی پشان ایرانی پوهن کورونو وړاندیز کړی چې ایران باید په دریو برخو تمرکز وکړي: اسمارت انرژي، اسمارت سلامتیا او سایبری امنیت. دا درې برخې ایران د پایدار سیالیز مزیت خاوند ګرځولای سي. په پای کې باید ووایو چې د مصنوعي هوش اقتصاد کومه هواره لار نه ده، خو ایران که دا لس ګامونه پیل کړي نو د خپل وس مهاله تاریخ تر ټولو ستر فرصت ته رسېدای سي. راتلونکي د هغو هیوادونو دي چې له نورو څخه ژر په راتلونکي پوه سي. نن په یو داسې کار کې چې د تولید لپاره د پانګونې نوم یې ترلاسه کړی، په دې خبرې د پوهېدو لپاره تر ټولو غوره فرصت دی.
ډیرو قدرمن اوریدونکو، زموږ د دغه وینا وخت په همدې ځای کې پای ته رسیږي. له تاسو اجازه غواړو
او په متعال خدای مو سپارو.
تلپات خوشبویی.
خوګو دوستانو د تلپاتې خوشبوئی نومې لړې په دوام کې له دوهم مطلب سره ستاسو په خدمت کې یم. د دغې لړۍ په دوهم مطلب کې به د اسلامي انقلاب د معظم لارښود د بیاناتو په باب د تعلیماتو مذهبي موضوعګانو په اړه درسره غږیږو. د دغې لړۍ په دوهم مطلب کې د پردیو له کلتوره د اغېزمنېدا په اړه خبرداری ورکوي او قرآن مجید د هدایت لپاره تر ډولو غوره معیار معرفي کوي، نه د خلکو اکثریت. د وختونو په اوږدو کې زموږ او زموږ د ټولنو یو عیب دا دی چې کله به مو خپل کلتور د پردیو له کلتور څخه متاثره کوه، ځینو خلکو دا زموږ په ټولنې او زموږ په هیواد کې قصدن دود کړ. موږ یې وهڅولو چې د هغو کسانو چې زړونه یې د معنویت له نوره خالي وو، د ژوند د تیرولو په طریقه کې، د لباس یا قلیو په اچولو کې، په کیفیت کې، په لاره د تک کولو په طریقه کې، د معاشرت کولو او ټولنیزو تعلقاتو په کیفیت کې په هغو پسې لاړ شو. که چا پرې اعتراض کوه نو ویل به یې چې نننۍ دنیا داسې ده. په داسې حال کې چې قرآن پاک موږ ته رازدا کوي، هغه چې انسان کولی شي یاد یې کړي او که ضروری وي د هغو تقلید وکړي، خبر د هدایت د لارې ده. صراط الذین انعمت علیهم، له خدای غواړو چې موږ هدایت کړي د هغو کسانو لارې ته چې الهي نعمت یې په برخه شوی دی. نو په کار دی اطاعت او پیروي وشي. خدا چې اوس د دنیا د خلکو اکثریت داسې خبرې کوي، داسې حرکت کوي، داسې چلند کوي، نو موږ په کار دی د رد او قبول لپاره خپل عقل، خپل دین او الهی هدایت معیار وګرځوو. مؤمن ملت او مسلمان ملت هغه ملت دی چې معیار له قرآن اخلي، له الهی هدایت اخلي، دې ته معیار وایي. خوګو دوستانو، د دغه مطلب وخت هم دومره و، نو په نیکمرغه ژوند درته غواړو او په لوی خدای مسپارو.